یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم ستاسو کوربا. السلام علیکم. په تاشکند کې د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو د غونډې وروستی حال درکوو. د دې غونډې په ترڅ کې جمهور رئیس غني د پاکستان له سر اعظم سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي 216 عامه تاسیسات د وروستیو جګړو له امله ویجاړ شوي.
وارزو چې څومره پیسې به دا کېږي؟ حد اقل 1.5 میلیون ډالر کېږي.
د کندهار ښار ته مو له ولسوالیو څخه بے ځای شی ورا شخولی
کورونه را د وڅ بنان شي دا چې مدر له دې زمين مدر له دې ته نه ځه خو د خاصو پیډای
په کابل کې شمیر د جګړو زیاتې دوه اندیشمن دي.
هغه ډلې چې په افغانستان پورانولو کې ښکېل دي د دوی ښکار ګرځېدلې یو منګه
تر وی بجې یو شمیر نور مطالب هم لا ساجر اډو او دل شي. خو لمړی خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امرالله صالح پر څرګندونو عکس العمل وشو. د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ بریتونی ولسوي. په جرمنی کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 80 واوښت. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی رد کړی. د جمهوري ریاست مرستیال امرالله صالح پرون ویلي و چې د پاکستان هوایي ځواک او پوځ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. د ښاغلي صالح د دې ادعاو په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان حفیظ چودري نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح له ځینو رسنیو له هغې ډلې امریکا ژغ سره د ثبوت په توګه د پاکستان هوایي ځواکونو او پوځیانو ته منسوب ځینې پیغامونه چې پکې افغان پوځ ته د ګواښ یادونه سوې شریک کړي دي. د چودري په حواله په بیان کې زیاته سوې چې پاکستان په خپله خاوره کې د خلکو او عسکرو د ساتلو لپاره اړین اقدامات کړي دي. بل خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ازبکستان د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې دي. ملګرو ملتونو ویلي افغانان د وسلولو طالبانو د بریدونو او نورو ناورینونو د اغیزو د جبران لپاره 1.5 میلیون ډالرو مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مسؤل او د ځنګړي استاذ مرستيال رامز ال اکبروف پرون په نیویارک کې خبرلانو ته وکړه. هغه ویلي د کال په پیل کې د 1 میلیارد او 300 میلیون ډالرو په اندازې د مرستو غوښتنه سوي و چې تر دې دمه 450 میلیون ټولې سوي او پاتې نورې هم باید ټولې سوي. ال اکبروف ویل چې افغانستان کې دمګړی هرڅه له چیلنجونو ډک دي چې کووید 19 ناروغي دغه چاري لا پسې سخت کړی دي. د بامیان والی وی سیغان ولسوالی له وسلولو طالبانو بیرته ونیول سوه. محمد طاهر زوهر نن جمعه رسنوی ته ویلي دغه ولسوالی تر یو لړ پوځي عملیاتو وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغله.
کوم پوځي عملیات چې پیل شوی و په نتیجه کې نن سهار دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه. د افغانستان بیرغ هلته بیرته ورپول شو.
د بامیان، سیغان او کوهمرد ولسوالۍ د تیرې اونۍ د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د امنیتي ځواکونو له شاتګ وروسته د وسلولو لاسته ورغلې. د بامیان د والی مرستیال نن له وسلولو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر هم ورکړی دی. وسلولو طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د بدخشان ولایت چارواکي وی په شهدا ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په حمله کې وسلول طالبان او ملکیان وژل سوي دي. د شهدا ولسوال شیخ حمید الدین مفکر ازادي رادیو ته ویل دغه حمله پرون ماښام سوي ده.
د طالبانو د راټولېدو پر ساحه بمباري شوې چې په نتیجه کې دیار لس طالب جنگیالي وژل شوي او ګڼ کسانې ټپیان دي. په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. له بده مرغه بم په بازار کې د خلکو پر دوکانونو لګېدلی چې په ټوله کې 8 ملکیان وژل شوي دي.
خو د شهدا ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي په پیښه کې 15 ملکیان وژل سوي او تر 500 زیات دوکانونه په بشپړ ډول تخریب سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په پیښه کې دوی وسلولو ته زیان نه دی اوښتی. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو لکبل د مړو شمیر لښ تلر یو اتیا ته زیات شو. د جرمنی آر ډی ای ټلویزیونی شبکې نن ویلي چې دا په تیرو څو کلونو کې په جرمنی کې په ډله ییز ډول د خلکو د مړینې تر ټولو لوړ شمیر دی. د کولن په جنوبي ولسوالۍ اهر ویلر کې محلي چارواکو په فیسبوک کې ویلي چې تر 1300 ډیر کسان ترې تم دي. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په نن په واشنگټن کې د سفر پر مهال د سیلابونو په باب خبرې وکړې.
په دغه ساعتونو کې سوله ییز ځایونه یوه غمیزه تجربه کوي چې کولی سو ووایو یوه غمیزه ده. درانه اورښتونه او د سیلابونو بهیدل کم اهمیت نه سو ګڼلی، دا یوه غمیزه ده.
درانه اورښتونه په سیمه کې د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د نړېدو سبب سول چې زیات استوګن ځایونه یې زیانمن کړل او د سړکونو د ویجاړېدو سبب سول. دغو سیلابونو له کبله ګڼ کسان له ښارګوټو او کلیو وتلو ته اړ سول. د هنګری صدر اعظم وی هیواد به دراروانی میاشتې لپاره د کورونا ضد واکسین د دریم ستنې لګولو انتخاب پیشنهاد کړی. ویکتور اوربان نن ویلي د کورونا ضد واکسین لګول به ټولو روغتیایي کارکونکو ته جبري سي. اوربان دولتي رادیو ته ویلي اوس به د ډاکټرانو د پریکړې لمخې خلک اړوي چې د کوم واکسین دریم ډوز ولګوي چې تر دویم ډوز لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته به لګول کیږي. د هنګری د 9 میلیونه او اته لک وګړو له ډلې 5 میلیونه او 5 لک کسانو لږ تر لږه د واکسین لومړی ستن لګول ولیده. لدې سره حکومت هغه هدف تر رسیدلې چې د دې میاشتې په لومړیو کې یې ټاکلی وو. او د نړۍ د ټینس لومړی نمبر لوبغاړی نوواک جوکوویچ ویلي چې توکیو ته ځي او په اولمپیک لوبو کې برخه اخلي. جوکوویچ سږکال درې نړیوالې اتلولۍ د فرانسې آزادې سیالۍ، د استرالیا اوپن او د انګلستان ویمبلډن ګټلي او که په اولمپیک کې د سرو زرو میډال واخلي د څلورو نړیوالو لوبو ریکارډ به جوړ کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. خبر لرو چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره کتلی دي. پرون داسې راپور خبره شوی وو چې شای د دې لیدنې کتنې پر مهال د افغانستان او د پاکستان پر روابط او همدارس په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبري وشي. د افغانستان د حکومت په چارواکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو ته وویل پرون چې په دې خبرو کې ممکن پر دې هم خبري وشي چې را روانه اونې په اسلام آباد کې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې د کوربتوب موضوع مطرح کړی ده او ممکن په د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو پر مهال په دې هم خبري وشي چې په پاکستان کې دا غونډه وشي او کوونی شي. په دې غونډه یو شمېر اعتراضونه وو ځکه چې پاکستان یو شمېر افغان سیاستوالو ته هم بلنه ورکړې وه. خو د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویل چې یو شمېر استازي به په دغه وخت کې په قطر کې وي او د افغانستان د سولې خبرې به هلته مخته وړي. نو ممکن د پاکستان غونډه وزنډي شي او که چېرته دا غونډه ترسره کېده ممکن تر اختر وروسته ترسره شي. تر دې شېبې پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د خبرو جزئیات نه خبره شوی. خو په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی دی ولسمشر اشرف غنی نن ورته وینا کوي. په همدې شېبو کې ممکن وینا وکړي. که چېرته د جمهور رئیس غنی وینا پیل شوه د دې وینا له جزئیاتو به مو هم خبر کړو. جمهور ریاست وی نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس وروستۍ ورځ ده چې پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. ځینې څېړونکي افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي. خوایي دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتی او اقتصادی همکاریو را څرخي. ویل سیوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویشتو هیوادونو استازي برخه لري چې باسونه پر تجارتی همکاریو او د امنیتی ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم او بالا
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظر ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دی پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تشکند په کنفرانس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ایز او نړیوال ملاتړ برابر سي په کار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې ل خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیست پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوری ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبري وکړي. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرسته ژمنه وکړه. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکو او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتی تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندې ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبی آسیا ته زیان اړوي.
آسیب میرسونه
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنۍ یو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینی هیوادونه اندېښمن کړی دي. تر دې مخکې تیر سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتی وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ارزمون لمخي په افغانستان کې د جګړو د شدت د پیل نه تر اوسه پورې د 9 ولایتونو په ګڼو ولسوالیو کې 260 عامه تاسیسات ویجاړ شوې دي. د دغه ادارې د موندنو لمخې د جګړو او د سیمو د سقوط په بهیر کې د ملکي خدماتو شاوخوا 4,000 کارکوونکي له خپلو ځایونو بې ځایه شوي او 14,000,000 خلک له ملکي خدمتونو بې برخې شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس د دغه وضعیت علت طالبان ګڼي، خو طالبان دا ردوي او وایي عامه تاسیسات ساتي او له ټولو کارکوونکو یې غواړي چې خپلو دندو ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې.
نصیره محمدی په دې وروستۍ کې ل خپل شپږ کسیزه کورنۍ سره ل بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریخي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوزول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبریالیم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
اطلاعات دهشت می اندازن.
د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپی خوشو زیانونو او دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر روسه په افغانستان کې د نهه ویشت ولایتونو په 216 ولسوالیو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. که داسې وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکوونکي له خپلو سیمو بې ځای شوي او په 15 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوي دي. د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمینه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي کومې ولسوالۍ چې موږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او له ټولو کارکوونکو مو غوښتي چې خپلو کارونو ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلال سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې څه مخکې روان و هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکي خدمتونو شاوخوا 50000 کارکوونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
په راپور کې مو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د رئیس نادر نادری په وینا واوریدل چې وروستیو جګړو په افغانستان کې د نږدې 500 میلیونه ډالر په ارزښت عامه تاسیسات ویجاړ شوي دي. د دې جګړو یو بل اغیز په کندهار کې یو شمېر بې ځایه شوي کورنۍ وای دوی ته لا هم لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې. په عین وخت کې په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په تیرو شپږو میاشتو کې دوی د 8000 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بیلابیل ډول مرستې چې په عاجله توګه وي د همکار مؤسساتو په مرسته رسول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبور سوي چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي، یا د کړې د والا کلورو، یا د ور د والا کلورو، یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سان نه ګا نه بل په کندواله نه نه تل اره ورځ مرته ولا دی بارتي بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی بارتي کړیا راکی څلو کور په وخت نه نه وتی. دا خدای وکړ رسول وای دای نو خمر سره دی یا دی خپل ملک راته سم کی، یا دی دلته ځای راکی چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را لا وسول ځوانان شي دانس کوم درلو دې من مدرلو د دتونې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونی چې د عجیب اوب کمن د کابل پر درازه میشته سوي دغه من د ټوک ټوک زره تر کې زره چل
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوالو چارو ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستېجمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غو مشکل دي چې زموږ کور د سروې نه وسول زموږ سره کومک نه دي سوي. دا یې په دم میاش نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سر مومنان دي زه خپل کوم دي نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ هم دغه سي به د مسكين علم غو دغ نه اوري نو کوای چې زموږ غو اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیشنه شي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي رادیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې دې سیمه کې آهسته آهسته هغه شخص سوي مینونه وایسته سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، تو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په پلوړه کچه باندې په دریم دور کې دامه لري. نو دا هغه ستونزې چې موږ په پاړه باندې چې تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې ترڅنګ د مسکن ستونزه د دوغوی د پاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې غوی د پاره نه دي مسایل سوي.
په عین باغ کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږو میاشتو کې دوی د 1300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 15000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1300 داخلي بزنسي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 15000 کورنۍ وته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول. هغه ته مختلف نوع مرستې رسیدلې. دغه داخلي بزنسي کورنیو هغه لمړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقت سرپناه یا خیمه هم درس نقدی پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې دغه نقد 15000 کورونه یو سره تردا د مپوري د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت تر سره کړی. دا یوازې د اصرار حالت د پاره وی چې شاوخوا 2 میاشتې د متوسط کورونه د پاره وسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا ول سالو کې وغځیدل او موږ هغه شمیر کورونه یو ته چې نن څخه 15 میاشتې وړاندې مرستې رسولې ځفانه هغه د بیازل لپاره مرستې ضرورت.
چارواکي وايي په کندهار کې د جګړو لامل به ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمیر هغه به ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ور سره د مرستو مسولیت لري، او هغه به ځای سوي کورنۍ چې کندهار شهر ته به ځای سوي د مرستو مسولیت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست او مرستندوی موسساتو په غاړه دی.
جوان
تریکاسا پولیس او یو شوویلی
ساکارو سرستنه هدا کې ساکار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نه شته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د جګړې له پراخېدو سره یو شمیر خلکو له دې هیواده کډه کولو ته ملا تړلې ده. هر ورځ لسکونه کسان په کابل کې د پاسپورت ریاست ته ورځي او په دې هدف دا سند ترلاسه کوي چې د کډوالۍ پر مهال ورسره مرسته وکړي. خو یو ډېر شمیر نور بیا په غیر قانوني ډول افغانستان اوسي. که څه هم د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سره په غیر قانوني ډول د کډه شویو کسانو کره شمیره نشته، خو دا وزارت وایي په ورځني ډول نشې زرتنه د افغانستان له پولو اوړي. هغه بیا د افغانستان ګاونډیانو لاله وړاندې د افغان کډوالو د نه منلو خبره کړې ده. خو له دې ډلې یوازې تاجکستان زرتنو افغانانو ته پناه ورکړې ده. په دې راپور کې له افغانستان د کډوالۍ تازه بهیر ته کتنه شوې.
یمار یوبی کابل کې اوسېږي. خو د جګړې پراخېدو او د طالبانو لخوا د سیمو نیولو اندېښمن کړی او غواړي له خپلې کورنۍ سره یو ځای له افغانستان ولاړ شي.
هغه تروریستي ډلې یا هغه ډلې چې په افغانستان په ورانولو کې یا په دغه لوی ناورین کې ښکېل دي، د دوی ښکار ګرځېدلې یو مونږه شکر دی اقتصادي ستونزه نه لرو. یاګانه ستونزه چې زمونږ دا هغه دا ستونزه ده چې زمونږ سر ته زمونږ فامیلونو ته خطر دی.
یا ما د هغو سلګونو کسانو یو دی چې غواړي افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله پرېږدي. که څه هم هغه غواړي له قانوني لارې کډوال شي، خو ډېری داسې کورنۍ او کسان هم شته چې د غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي، خو پر مخ یې د نورو هیوادونو پولې تړلې دي. تازه د افغانستان ډېرو ګاونډیانو هم دا خبره کړې چې افغان کډوال نه مني. خو دوی کې یوازې تاجکستان زر تنه ملکي افغانانو ته پناه ورکړې چې له جګړو یې پناه وروړې ده. رویټرز خبري اژانس لیکي د دې کډوالو ډېری ښځې، ماشومان او ډېر عمر لرونکي دي. خله تاجکستان پرته ازبکستان، ترکمنستان، ایران او ان پاکستان د نامنۍ رقبل د ورکړه کیدونکو افغان کډوالو په اړه اندېښنه ښودلی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید وایي هیواد چمتونه دی چې نور افغان کډوال ومني او هلته د میشتېدو ځای ورکړي. شیخ رشید د جولای په شپږمه له ډان رسمانی سره مرکه کې وویل حکومت یې پریکړه کړې چې خپله پوله په کډوالو ته نه پرانیسي. هغه زیاته کړي که په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب شي نو ډیورنډ کرښې ته نږدې به د هغوی لپاره کم جوړیږي، خو اجازه به ورنکړي چې کډوال د پاکستان ښارونو ته ننوځي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم د ایران له نوي ټاکل شوي جمهور رئیس ابراهیم رئیسی سره ټلیفوني خبرو کې یاده کړې وه چې ګوندې دواړه هیوادونه د وضعیت له خرابېدو سره د افغان کډوالو له نوي څپې سره مخ شي. وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو پلاوي سره کتنه کې د ایران د ټولیزو چارو او د بهرنیو کډوالو عمومي مسؤول مهدي محمودي هم د نویو کډوالو د منلو په اړه اندېښنه ښودلې. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری وایي هره ورځ نږدې زر تنه افغان کډوال ایران او پاکستان ته وړي.
کسانی که از افغانستان به شکل
غیر قانونی ډول د کډه کوونکو شمیرې نه لرو، خو په متوسط ډول ایران او پاکستان ته په منځنۍ ډول د زرو تنو د تګ راتګ شمیرې لرو.
پاکستان
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر هم د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته افغانستان د کډوالۍ د لړۍ چټکېدو ته اشاره کړې او د کډوالۍ د یوې نوې څپې په اړه یې خبرداری ورکړی. خو د افغانستان د ګاونډیانو ورهاخوا اروپایي ټولنې لاله وړاندې د افغان کډوالو په اړه خپله پالیسي بدله او سخته کړې ده. جرمنی، ترکیه، سویډن او فرانسې یو شمېر افغان کډوال خپلو کورونو ته رالیږلي او ځینې نور یې د نه منلو غږ کړی. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغانان له بېلابېلو لارو له افغانستان وځي او په یوه ګواښونکې لار غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. د دې ترخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاري وایي هیڅ داسې پالیسي نشته چې د کډه کوونکو افغانانو مخه ونیول شي. افغانستان د کډوالو لویه برخه ځوانان دي، هغه چې یو شمېر د هیواد پانګه بولي او په کډوالۍ اندېښنه ښایي. کابل میشته نورولا وایي
د سرمایې د لیک ترڅنګ ځوانان هم د زمونږ له هیواد څخه مخ په تیښته دي نورو هیوادونو کې غواړي هلته کډوال شي. نو ځوانان د یوې ټولنې د ملا تیر دی او حکومت مکلف دی چې د ټولو خلکو د امنیت ټینګښت لپاره هڅې وکړي تر څو موږ وکولی شو هم د ځوانانو مخه ونیسو هم د خپلې سرمایې.
که څه هم له افغانستان کډه کوونکي یو مهم دلیل ناامني بولي، خو طالبانو بیا موده وړاندې یوه اعلامیه کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې ټولو لوریو ته د امنیت او دوی سره د ښه چلند ډاډ ورکړل شوی و. افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې نږدې 15 میلیون افغانان کډوال دي چې له دوی ډېر شمېر د نورو هیوادونو رسمي تابعیت نه لري، خو یو شمېر نور یې لا هم د کډوالو په توګه ژوند تېروي. له دې ډېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي چې ډېر کله ستونزې او ناخوالې د رسنیو سر ټکوي.
تاسو له پیغامونو
خبر کوم دغه تفسیری دا برکت تفسیری چې جوړی دولت دا نور خو جوړول خو ښه کار دی سره د جوړی نو ما سره په دې نه خاصه چې دا د امریکا روان لري او دا یو تخصما چې دې چې پښتو عجب مرنه یې په پښتو اسماعیل یا پښتو نه او ځکه چې تاجی یا هزاره ما د کومه چې دا غږ تخصما د افغانستان کې چکیږي ام بایش دولت دیگه پاندارو نو که بایش ده طور خونست پشکی استعمال زنو خطر شیخ دیم نظر رسنی بود کلام
د نیره هر ولایت د لالپور ولسوالۍ د شنوزې کلنه ګلدین چای سره تماس مې زمونږ د ارتان زادې چې زمونږ د لالپور په ساحه کې د ختی سیمې د پاکستان سره ختی سیمې د سفروس کلي لیکوالان نظر دولت را لګړي کو هم ځکه دولت را لګړي چې دلته خلک له کومې ورته ولې د دې کا په سر باندې یو سولر او د سی او د سامان ورته وو چې وګوري د دې او په چیر یا شاري نه ځښې نه به تاسو ټول څه کې به تاسو ولې ګورې دا د وری موسم دی د ختی سیمې د پاکستان سره سرحد کې د ګرمۍ دی اندازې دې دلته پاکستان کې چې فساد کې کومه ګرمي ده دا شان دي دل ټول لو سره کې ګرمي دی ارزیا ته دا هغه نه د سولر په څه ولګي دل نه د بیتانو په څه ولګي نه د کل صفو نه د ار کنډیشن دی یو څه په څه مونږ لګي دل برازیل کې کلکی دی پارټیو د کی دی خپل تنخواګانې زموږ په نوم باندې خلک اخلي او غریب کلی تاسو په نظر نه کوي په 500 راغلي دي په افغانستان څومره کومه کومه وښول خو غریب هیڅ یاد ونه رس وسلام ګلدین څنګه اوروال
زه د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما نوم احمد زید ده. زابل په ټولو ادارو کې هغه چې د صحت کې نور مشتاق ټول وایسته والا نه وتلي دي هیڅ چا ته ځای نه ورکړی نه ورکوي ټول وایسته والا دي زموږ د دولت صدا خواهش ده چې دغه پلټنه وکړي. په زابل کې ډېر سخت ظلم روان ده، هیڅوک نشي وکولی چې وایسته ونه لري او په دغو ملکي ادارو کې دې کار وکړي، که د صحت بخشته، که د موسسات ده، که د نور بخشونه دي. ټول غریب ګرځي، وړې شعبې ته هره ورځ وځي، خو هېچا غږ نه ده اورېدلی. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم نړیوال کانفرنس ته تر دې دمه د ولسمشر اشرف غنی د وینا خبر نه دی خپور شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې تر دا اوسه پورې د ولسمشر غنی او صدر اعظم عمران خان د لیدنې کتنې خبر خپور شوی دی، چې له دې خبر سره یو عکس هم نشر کړی دی. په دې عکس کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بي خواته د میز ناستې، بل لور ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان دی، او همدارس په دې عکس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ښکاری. خو په دې برخه کې هم تر اوسه پورې نور جزئیات نه خبره شوی.